افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د خبرونه مو یو سات دوام کوي چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل استوي. نن د زړه پر مسایلو بحث کیږي. السلام علیکم. د اکشن بی ورځ ده، د تلیا میزان 3 د سپتمبر میاشتې 15 د خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړوکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور تر غاړې دی. ملګرو ملتونو نن په یوه اعلامیه کې ویلي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي. ترې یوه کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل،
ټول مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړونده کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي.
پروستوي کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر 2 ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایه برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام، واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول سوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14 په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته ساه ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هغو روسي سرتیرو ته د ضمانت وړاندیز وکړ چې د اوکراین ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې د خپل پوز له قسمی منسجم کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې د ضمانت وړاندیز هغو روسي سرتیرو ته وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال اسیران سوي دي. هغه ویلي هیڅوک به په روسیا کې خبر نسي چې دغه روسي سرتیری په خپله خوښه اوکراین ته تسلیم سوي دي. زیلنسکی روسی سرتیرو ته په خطاب ویلي چې له روسیې سره د تبادلې لارې چارې به هم ډاډمنې کړی شي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 3 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کولیسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتابه کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې څه کېدلی شي او په بدن کې د زړه اساسي رول څه کېدلی شي. مهرباني.
ډېر مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، غږ مو راځي. پښتنه همدا و چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي؟
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دغه د زړه د بدن ټولو برخو ته، د بدن ټولو حجراتو، د بدن ټولو انسجو ته اکسیجن او غذایي مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې دغه وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو، چې یو ته دوران صغیره وایي، بل ته دوران کبیره وایي. دغه دوران صغیره په خپل په داخل د قلب او د شوشتر
فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پریش ولا. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00420211201. په همدې شمیره کې زموږ واتساپ هم فعال دی، کولای سئ چې خبرونې ته په واتساپ کې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ، ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. بل نړیواله شمیره ده 00420211201. هیله ده چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ. تاسو د زړه په اساسي دندو غږېدلی او ویل مو چې دا د بدن د حیاتي ارګانونو له ډلې نه دی.
ډېره ډېره مننه. بس په بخښنې سره، دا چې بس قطع سو شبکه کې څه مشکلات وو. نو بدن د زړه د بدن د حیاتي ارګانو له جملې څخه ده. د بدن ټولو حجراتو انساجو ته اکسیجن او غذایي مواد رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده. کله چې د دوه رګونو پر اساس بزرګ باندې چې هغه ته سوپیرر وینه کاوه، وینکری وینه کاوه، د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاکه وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایي مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې موږ او تاسو اکسیجن او غذایي موادو ته ضرورت لرو، همدغه چې زموږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایي موادو ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج او ته د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي. په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګ غذایي مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نشي کولای چې د بدن ټول برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثر کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند لاس ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم دغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه، ډاکټر صاحب ډیر ښه متشریک د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلف ناروغیان لري. اول لډوټ لټولو ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي دی وجه نه خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه ادمي کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلي امراض دي. خو لټولو نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات راځي، چې کومه مشکلات هر وجه نوي، ان شاء الله په هغه دلایلو باندې به خبره کوو، په لاتو به خبره کوو چې د کوم علت دی وجه نه د زړه پر رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټول حجرات او انساج ته دغه دی پاکی وینه پرفیوژن یا د پاکی وینه رسیدل یا ایروا متاثر کیږي. کله چې د زړه ټول حجرات او انساج ته د زړه د رګونو د تنګوالي دی وجه نه اکسیجن په کافی اندازه سره ونه رسیږي، نو دلته دا د زړه د حجرات او د انساج د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن بر هم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژونکې ناروغي ده. د زړه چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حمله دی وجه نه خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه
کله چې یو څوک د زړه حملې ته لاړ شي او د زړه د حملې هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه په رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوي اختلاطات ورکوي چې یو ته برقي اختلاطات وایي بل ته میخانیکي اختلاطات وایي. دغه د برقي اختلاطاتو د وجونه مریضان د زړه د حملې لاندې چې راځي په اول ساعت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه عدم کفایت، خو د زړه عدم کفایت معمولا د شپېته کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپېته کلنۍ څخه مخکې د زړه د عدم کفایت اگر ام سکیدلو چانس 1% د شپته کلنۍ نه وروسته تر اتیا کلنۍ پورې تر 40% پورې اشخاص د زړه په عدم کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه دیوالونو امراض چې هغه په هر سنو سال کې رامنځته کیدلی شي، او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سنو سال کېدلی شي، خو معمولا دا هم دغه په نرانو کې د 15-50 کلنۍ نه وروسته رامنځته کیږي، او په ښځو کې معمولا د 15-50 کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري، یا لوړ فشار ولري، یا مثلا شکر ولري، یا مثبته فامیلي تاریخچه ولري، یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي، یا چاک وي، یا هغه څوک چې هغه د سبزی د میوې څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نور امراضو باندې اخته کیږي، او دغه هغه اساسي علتونه دي چې څوک د زړه مشکلاتو ته بیایي.
و کور مودان ډاکټر صاحب وروسته به تفصیل بحث پیو کوم، دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي. اوس باوریدونکو ته نوبت ورکو، باوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ. غږ مو ډیر کمزوری دی، کلک زره په زوره خبرې وکي، ځای مو تغییر کړئ. ممکن غږ مو واورېدل شي، اوس مو غږ نه صحیح کیږي. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه سمه نه ده، تخنیکی همکار هم اړیکه پرې کړه. هڅه کوو چې بل اوریدونکو راوخلو. اوریدونکو کولای شي موبایل او واتس اپ کې اړیکه
ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون ستړي مشه.
تشکر، سلامونه تاسو ساسو مېلم ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه د ډاکټر صاحب پښتنه دا ده، ما د سره ډیر اړیکې نیولې په الهام راډیو کې. دغه د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل؟ او بل پښتنه مې دا ده، په جهان کې خو تاسو دا سروي وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ په کال کې څونه انسان مري.
و ډیره مننه، سلامات اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر صاحب مو هم پوښتنې اوریدلې وي، موږ هم پوښتنې ځان سره ولیکلې. سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون، بل اوریدونکي به راوخلو. بل اوریدونکي هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. بلې
کوم نیولا زبلای دا وخلې ایران خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
مننه کوم لودین صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب محترم. که چیرته یو کس مثلا ویني ویني درد ویني، رنج ویني، مشکلات ویني، ستونزې ویني، ظلم ستم ویني، آیا کېدای شي د هغه پر زړه یعنی ډېر زیات شي، خفګان سره مخامخ کیږي، هغه کېدای شي چې پاوران یې زړه ودرېږي یا هم ژوند له لاسه ورکړي، داسې امکان لري که؟ او بل دا چې وطن کې مو یو کورنۍ کې هلته دوستانو کې مو یو د دوستانو مو یو تنکی ځوان د هغه کله چې خفقان پر ورځي پاوران غورځي یعنی بیران نه کوم چیږي، نه پیژن زړه دری ریزینی، ډاکټران وایي زړه دری ریزینی، وایي دا مرګای پیرای ده. آیا مرګای پیرای او دغه زړه دریدل، زړه مشکلات ځینی د نشي نشانی سره ورته دي، امکان لري دا کوم کس غورځي او زړه دریږي، زړه مشکل ده که مرګای پیرای هم یو ځانته ناروغي ده؟
ډېره مننه زبلای صاحب. مرګای نه مهده خاتمن دغه مرګي ده چې په موږ او تاسو کې عامه ده، وغه عصبي ناروغي ده. فکر کوم ډاکټر صاحب وروسته وضاحت په ورکي. ډېره مننه، سلامت اوسئ کور مو ودان. بل اوریدونکي راخلو. ستړي مشي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. خاکسار صاحب ستړي مشي، تاسو څه پوښتنه لرئ؟ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتابو پر لارو چارو.
ډاکټر صاحب محترم نن دا څنګه د افغانستان کې ډېر خځې په وخت ولادت کې په کمخونی باندې اخته کیږي او بیا فشار سیتی چې ځانه ته ډېره توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا هغه څه پېښوی شي که نه شي پېښولی چې ځان ته توجه ونه کړي او خوراک او څښاک دا سم ونه کړي په آینده کې څه د زړه خطرات شي پېښوی شي که نه داسید فشار او کمخونی
ډېر مننه خاکسار صاحب سلامات اوسئ کور مو ودان پوښتنه مو ولیکل شوه مننه چې اړیکه مو ونیوله بل اوریدونکی راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام غږ مو د راډیو کې ټیټ کړئ خبرې وکړئ مهرباني فکر کوم چې د اوریدونکي اړیکه هم روښ شوې ما زموږ غږ نه اوري په هر حال مننه چې اړیکه مو نیولې که غږ مو راځي خبرې وکړئ ښه د دې اوریدونکي او مهرباني وکړئ غږ مو وصل شو ښه دا اړیکه نه روښي اوریدونکو کله چې اړیکه نیسئ راډیو سره نو لطفا پام کوئ چې کله مو غږ وصلېږي خبرې کوئ ځکه چې نور اوریدونکو وخت ځای نه شي بل اوریدونکی راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مهرباني وکړئ غږ مو راځي تاسو ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مهرباني وکړئ اوس مو غږ وصل دی خبرې وکړئ خدا اوریدونکو هم نه غواړي خبري وکي زنګ وی اما کله چې غوونه وسليږي نه غواړي خبري وکي اوریدونکو که اړیکنی سينو پختره مو در سره تیار مخکنه آماده کوي در سره لیکي یا په ذهن کې او بیا کله چې در باندې موږ غاکو خبري پیلوي ځکه چې د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نشي او تاسو هم خپل خبري کړی وي پرال مننه برته به ډاکټر صاحب تراشو خو یو اوریدونکو بر واخلو چې دا اوریدونکو منتظر پاتې نشي مهرباني وکي
الو سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
خو سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ما ډاکټر صاحب دغه پښتنه ده دا چې شیطان سره خطابت یا جنوب کیږي د سهار له خوا چې دغه پښتنه د ډاکټر صاحب چې کوم سره کوم ډاکټر ته سره ولاړ شي مغز تاسو ته لاس کړو چې نه ده دغه پښتنه ډاکټر صاحب
مننه کور ودان پښتنه مول موضوع نه هم به هر و په هر حال ډاکټر صاحب ځان سره لیکري ځکه د زړه د ناروغۍ سره سره تړاو نه لري ممکن نور ستونزې وي نور لاملونه وي په هر حال ډېره مننه کور ودان چې اړیکه مو ونیول ډاکټر صاحب راځي خدای اوریدونکو په دې پښتنه باندې بلګ زره تام شو بیا به بحث ته ادامه ورکوو لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او معدې د تکلیف اړیکه غوښتله او پوښتي چې دا ساري که سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بل پښتنه دي ارقام او ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغۍ لکبل امري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته سوایي
کندره د مننه لودین صاحب اول خدای دا چې تبابت کې ټول مرزونه باید د هغه امراض سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي اراز ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض د پاقت کې یو لایف تریټنینګ کنډیشن ده یعنی دا یو حالت ده چې هغه هر لحظه د شخص چې د زړه په مشکل خصوصا د زړه په رګو باندې د زړه د رګو په امراض باندې چې کله یو څوک مصاب یا اخته شي نو په دغه سینه کې چې کله درد پیدا شي دا باید یو سلسله نور امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیک کیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرف په قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په معده کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نرمي احساسيږي همدارنګه د زړه امراض باید ټول رواني امراض سره تفکیک شي همدارنګه د زړه امراض باید د قبرغو د پښتو او د سینې د نور امراض سره باید کاغه نمونیا وي کاغه پلورایټس وي چې هغه د پلورا التهاب ده باج وایرسي اپاتې چې هغه ته هرت زوستر وای دغه ټول سره تفکیک شي تبدیلی په خاطر باندې چې دغه ټول کلینیک یا مشکلات چې د زړه امراض ورکوي په معده کې هم په باج حالاتو کې عینن کلینیک موجود وي مثلا د مریض په سینه کې درد موجود وي
مریض دل بدی استفراغات ورته پیدا کیږي که چیرته د معدې د مشکل هغه اساسي علاج چې تر 15-18% پورې اشپادوري تشکیلوي بعضې حالاتو کې نفس کوتاهي هم ورته ورکیږي دغه شخص ته ستړتیا هم پیدا کیږي او د زړه په مشکلاتو کې هم عینن شی وي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمې خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډېر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې که چیرته د زړه رګونه که چیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګوالی یا تضایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هماغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپې اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا که چیرته رګونه کم باندې وي د زړه رګونه د 15 دقیقو نه ونیسه تر نیم ساعته پورې خو که چیرته ډېر زیات رګونه په زړه کې باندې وي عین زمان یا دا چې هغه مین کورونری آرټري چې د قلب مرکزی رګ ده چې ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل رامنځته شوی وي بیا هم د شدت درد به ډېر زیات وي او هم دوام به ډېر زیات وي اکثرا یواځنی درد په طبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حملې درد ده او دغه درد به ډېر شدید دومره انته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وهي د دې درد تحمل اکثرا مریضان نه لري نو په طبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کړي تر څو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند د لاسه ورنه کړي او بل دریم د دې درد هغه ډیوریشن خو مویل دا ده خو که چیرته یو څوک د سینې مشکل ولري ډاکټر مکلف ته چې د معدې ټول معاینات هم باید په دې مریض باندې وکړي د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري که چیرته په زړه کې مشکل وي هغه د زړه معاینات معلوم دي چې کوم معاینات وشي مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راشي هغه معلومیږي په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی معاینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي او هغه ډېره اډوانس معاینه که چیرته څوک اقتصادي وجه څوک لري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه موږ ته کاملا معلوموي دا باید وشي د معدې معاینات هم باید ورسره وشي تر څو چې که چیرته په معده کې مشکل وي د معدې په مشکل معایناتو کې به اب نارمالټي موجوده وي او که چیرته په زړه کې مشکل وي د زړه په معایناتو کې به اب نارمالټیانې موجود وي بله مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض خو به د پخوا نه شکر نه لري ځکه شکر هم یو اساسي علت د زړه د امراضو تشکیلوي مریض خو به د پخوا نه لوړ فشار نه لري د وینې غوړ خو به نه لري سګرټ او چلن څښي خو به نه څکوي ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثره کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي او که چیرته څوک د معدې مشکلات ولري نو په معده کې آیا مریض خو به په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي د زړه په حجراتو انساجو ګورو باندې هم ظاهري تاثیرات لري په معده باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي یا دا چې اوس مثلا بعضي امراض چې هغه رواني منشا لري رواني حالت هم په معده باندې منفي تاثیرات اچوي بعضي نورې دواګانې دي دا دغه ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي بیا دغه وروسته مریض باید یو سیستم یو چوکاټ ته داخل شي او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د معدې خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د معدې سره تفکیک شي ځکه بعضې وخت د دواړو لوحه چې ده مشابه وي
او سلامات اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب مخکې دی چې د نورو اورېدونکو پوښتنو ته ځواب ورکړو زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او دغه دوران د دردو یا هغه ځای د دردو هم بیلابیل وي البته هغه د قلب ناروغۍ ته په کتو تغییر کوي یعنی د پوښتیو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده د دغه برخې هر درد باید جدي وګڼل شي او کنه کله ناکله عادي دردونه هم کولی سي مثلا پوښتیو ته راشي یا هغه حصه ته راشي چې لاندې قلب موجود دی
روزین صاحب ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول سي ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف تھریټننګ کنډیشن وایي که چیرته خدای مکړه دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او د دې درد منشا قلبي وي نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای شي چې خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکړي نو درې حالاتو کې با مریض مشکل دی زړه لري خو مریض به هیڅ احساس دی درد نه کوي. اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یا کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي یا د زړه د حمله لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي، صرف خستګي، کسالات، د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي. دوم هغه خلک چې هغوی شکر ولري، اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه د حمله لاندې راځي هغوی هم د خاص اراض ولایم او کلینیک درد نه لري. دریم د جنس په لحاظ باندې ښځې هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرضونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولایم نه لري. نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدر کې موجود وي، یعنی په خلاصه د نامو د غټې نه پورته وي او د لاندېنۍ ژامې نه کاتې وي، په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې یو وارې د زړه معاینات هم مریض ته توصیه کړي. هغه هم باید وګوري که چیرته موجود وي او علت یې دا د زړه مشکل وي هغه باید تداوي شي، او که چیرته علت یې د زړه مشکل نه وي او علت یې یا معده وي یا قبرغي وي یا مثلا رواني منشأ ولري یا په سږو کې مشکل وي هغه نو بیا هغه علت باید پیدا شي. هغه بیا دومره زیات خطرناک او وژونکی حالت نه ده. د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته داسې سوء تفاهم رامنځته نه شي یا بې پروايي رامنځته نه شي که مشکل د زړه منشأ ولري، او موږ تاسو ډاکټر داسې فکر وکړو چې دا مشکل یا د معدې ده یا د سږو ده یا رواني منشأ لري، او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي نو په هغه صورت کې بیا هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حیات له لاسه ورکړي. خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو نه وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومک کیدلی شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولی شي. ډاکټر نور انشاءالله دغه ټول شیان باید په نظر کې ونیسو.
سلامت صاحب، ډاکټر صاحب د زابلي صاحب پوښتنه دا وایي خفګان څومره د زړه په ناروغي باندې اثر لري؟ یو څوک چې ډیر خفه کیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن الله سور کوي یا غیر مترقبه پیښو سره مخ کیږي، دا وایي څومره قلب باندې تاثیر کوي؟ زمن کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پی راځي چې وغه سره نفس تنګي هم ورته پیدا کیږي، دا وایي قلبي تکلیف دی، او کومه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی دا ورته ویلی شو. څه وایي زابلي صاحب؟
نودین صاحب دغه رواني حالت رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېر زیات دي، دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثر کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې دی په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیا و پورې دي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثرا د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زړه حرکت زیات شو نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار واردېږي، نو هلته د اکسیجن ریکویرمنت او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم دا حالات ولري که چیرته دوامدار څوک داسې یو مشکل ولري هغه هم یو علت یا یو کاز جوړېدل شي چې د زړه مشکلات رامنځته کړي. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه نشته چې دغه سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثر کړي، په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکړي. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري، اپیلپسي یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومي سایلي چې دی هغه په ښه شکل سره نه انتقالیږي، د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استادو په اطراف کې خلک دې ته پیریان وایي یا مرګیان وایي دا یو رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزي عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بې هوش کیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اکوس می چول هغه څه ده، او دغه اپیلپسي دغه شی د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کورودان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلوده پکتیانه وای دا د خځو چې کله فشارونه لوړ او ټیټيږي او یا هم کم خونه کیږي وینې له لاسه ورکوي، دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزې جوړولې چې قلب لپاره
بالکل جوړولای شي. د زړه د امراضو یو اساسي علاج دا کم خونی ده. لودین صاحب روزانه هر انسان یو میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې یو میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي، او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې یو میلی ګرام وسپنه ضایع کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو که چیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنې ریکویرمنت یا ضرورت زیات شي،
په کوم وخت کې د اوسپنې ریکویرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتیږي؟ کله چې یوه خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د اوسپنې ریکویرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته، د دې خور یا د دې مور بدن ته، د 2 ملیګرام نه نیول تر 15 ملیګرام پورې باید روزانه د بدن ته اوسپنه داخل شي. او هغه غذاګانې چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې زموږ تاسو دغه د بدن ریکویرمنت په دې وخت کې پوره کړي. یعنی هغه اعظمي غذا چې هغه د اوسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي، تر 1.5 ملیګرام نه زیاته اوسپنه زموږ تاسو بدن ته نشي ورکولی. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شیدې ورکوي یا دغه د میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړو حالاتو کې هغه اوسپنه چې په طبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوې ده، دا باید دوی دوامداره استفاده کړي. که دوامداره استفاده نه کړي، دوی کمخونی ته ځي. کله چې کمخونی ته لاړل، نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې وویلې، د زړه د حملې یو تعریف دا ده چې کله د اکسیجن ډیمانډ او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي، د زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې کمخونی سره مخامخ شي، نو کمخونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو، نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو خلاصه دا ده، کمخونی په خپل د زړه د امراضو یو عمده علت جوړیږي. نو ټول هغه خویندې هغه میندې چې هغوی حمل ولري یا ولادت کې زیاته وینه ضایع کړي یا ماشوم ته شیدې ورکوي، هغوی مجبور دي هغه دوا چې د اوسپنې په شکل یا د کمخونی دوا چې په ساده ډول سره وایم، د کمخونی دوا څخه باید په دوامداره ډول استفاده او کیونه کی دوی هم د زړه په امراضو باندې مصاب یخته کېدل شي.
او مننه بل اوریدونکو، پښتنه درلو د ځای مشخص نک او ډیر جزئیات هم ور نه کړ چې دا ستونزه څومره ورته پیدا کیږي. د احتلام په اړه باندې وای، په خوب کې احتلام یا جنوب کېدل، دا هم څه ډول ناروغي ده یا ناروغي ورته بل ویلی شو؟ او که مثلا زیاته وي په یو شخص کې، څه وکړي د درملنې لارې چارې؟
لودین صاحب، دا مې رواني ناروغي ده، دا باید عقلي عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو تر څو چې هغه مشکلات په اساسي ډول سره حل شي، د دې هغه تشخیص هغه چې ده اکثرا د عصبي دواګانې چې هغه په دوامدار ډول سره وخوري، نو هغه د شیدوی د احتلام یا د شیطان غلطول ان شاء الله دا به کمیږي او له منځه ځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو ته ورزو، اوریدونکي منتظر دي. مهرباني وکړي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سم محترم سره مشه، دغه وخت په خیر.
او ډیره مننه تاسو هم ستړي مشه، څه وایي تاسو د خبرونې د موضوع پاړه؟
ډیره مننه لوجی سم محترم، په ورکتان کې تاسو درن ملمت سلامونه وړاندې کوم. فلم دا چې جوړ ورو خوشاله خوشاله بي، زما د ډاکټر سم محترم ملمت سره دغه پښتنه ده چې د موضوع سبب تلج اخاتی او دغه کرنا کرن داسې شي ډیر درک ځکه د ډاکټر دی باید مو جواب راشي. دا شي می دومره درک چې بېخي ډېر وخت ځینې په عذاب سم، کله داسې وخت راشي چې په دماغ باندې مې ډېرې خولې راشي، نو ډېرې درکې خلک راته وایي دا د اعصاب څه دي یا بعضې وایي دا د زړه حملې څه دي. نو ډاکټر صاحب محترم، سمې دا غوښتنه ده چې دغه پوښتنه راته جواب
کړي. تاسو منتظر پاتې شئ ډاکټر صاحب. تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ د پښو درد په اړه؟
یو څو پوښتنه لرم. اول خدا دا زما سلامونه او نیکې هیلې قبول کړه.
مهرباني، قبول مې کړئ.
بلې،
بس دا څنګه نه چې کیسه یو ډېر سخت درکې زنګره چې کیسه لاندې دا تر ګوتو پرې دا ځای نو ډېر سخت شدید درکې او تل خو بدن سوځي د پښو تل خو بدن سوځي لنګې دې خوږیږي ورنونه خوږیږي کټولې پښې دې درکې بس دا څنګه نه چې کیسه یو ډېر سخت درکې زنګره چې کیسه لاندې دا تر ګوتو پرې دا ځای نو ډېر سخت شدید درکې او تل خو بدن سوځي د پښو تل خو بدن سوځي.
آفرین، زیاته تنده خو به نه کوي، خوله خو دې نه وچیږي، تشه امتیاز خو به ډېر نه ځي.
یا ډاکټر صاحب، دا نه لرم. یا ډاکټر صاحب محترم، دا هیڅ نه لرم، بس ما خاص شو فاته مې ډېر دردونه ستا
ته وجود خو به دې مړه ته به نه وي، نور دې بدن نور اډو کې خو به دې درد نه کوي.
بلې ډاکټر صاحب، دا خبره دې پر ځای ده. داسې کله نه کله صورت تم ډېر اپس مړی او در کې، بس صورت مم ډېر سر در کې، اډو کې مم د بدن اډو کې ټوله دردونه لري.
بیسس
برنامه ته وښه سلامات اوسې کور مودان ډاکټر صاحب چې دا ناروغ مو پوښتنه ځکه کله ناکله تاسو واغه پوښتنه ډېر ښه مطرح کوي چې وروسته تشریح به اسانه کیږي نور اوریدونکو ته هم نوبت ورکو اوریدونکو که تاسو هم کومه پوښتنه لري یا ورته نور ستونزې لري کولای شئ چې موږ ته اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ځواب کړي په حال ډاکټر صاحب راځي د اوریدونکو په پوښتنه باندې تبصره وکړي بیا به وروسته نور اوریدونکو ته نوبت ورکو
لودین صاحب دغه طبابت دا چې علم ده چې هر مشکل څوک ولري هر شکایت ولري چې کله ډاکټر ته راځي نو مریض باید د ډاکټر د خوا نه دغه یو سیستم ته یو چوکاټ ته واچول شي دا چوکاټ سیستم نو وروسته باید دغه د مربوطه ټول شکایت او معاینات باید مریض ته توصیه شي د معایناتو نتیجه باید د مریض د شکایتو سره مچ شي نو دې په نتیجه کې تشخیص وځي کیږي تشخیص رامنځته کیږي دا چې دغه ورور چې زما په کې د چټکو یا زنګنو څخه کته درد کوي او مړه ته یو کله وی ځان مې هم دروندوی نو په دې کې زما وته توصیه ده چې باید یو ځل خپل د ویتامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري اکثرا چې د بدن کې د کلسیم یا د ویتامین ډي لیول کم وي دغه مشکلات رامنځته کیږي خو که چیرته علت شکر وي بیا د دې په څنګ کې مریض ته تندم پیدا کیږي د مریض خلو مو چیږي مریض ته شمتیاز تند زیاتی هغه مشکلات نه درلودل اکثرا دغه د پخو دردونه د ځان دردونه د ټول ځان دروندوالی او وجود کې دغه احساس کول چې زمړه ته به درمه ناراستي خستګي کسالت د اکثرا د ویتامین ډي د لیول د کموالی د وجه نه وي دا چې زمونږ تاسو هیواد 300 ورځې لمر لري خو مونږ تاسو د لمر هغه اساسي منبع چې د ویتامین ډي اساسي منبع لمر ده مونږ تاسو د لمر څخه په اساسي او اکاډمیک او مسلکي شکل سره نشو کولای چې استفاده وکړو نو زموږ ورته توصیه ده چې ویتامین ډي لیول باید ګوري چې وی کتل بواز ویتامین ډي هم باید واخلي او ځان ته باید دریو میاشتو نه لول تر شپږ میاشتو پورې کلی باید ځان څخه وباسي مستقیم من باید خپل بدن جول یا پوستکی د لمر د شعاع سره د شلو د قود لپاره یا د نیم ساعت لپاره سهار او مازیګر باید لمر ته سمري تر څو چې د کچیر ته علت د ویتامین ډي کمبود وي نو دغه رپکیږي لمنځي د شکل لمنځي لړ د ټول مشکلات لمنځي بل دا چې کلسیم دی ویتامین ډي په موجودیت کې پاډوکو باندې نسبيږي کچیر د وجود کې کلسیم په کافي اندازه سره موجود وي ویتامین ډي کمبود رامنځته شي نو په هغه صورت کې بیا کلسیم هیڅ معنا نه لري نو په دې اساس باندې باید خپل ویتامین ډي تکمیل کړي اول باید وګوري چې وی کتل باید هم د دوا په شکل سره ویتامین ډي وجود لري په تبابت کې او هم اساسي سورس او منبع لمر ده لمر باید واخلي او لمر باید په لوت شکل باندې واخلي د دې جامو سره باید یا د شیشې سره د لمر وړانګې باید تماس پیدا نه کړي مستقیما د لمر شوا باید د جول سره تماس پیدا کی د شلو د خود لپاره یا د نیم ساعت لپاره د ورځې دوه وره نو ان شاء الله کچیر ته پم دې شکل باندې تدریو نه تشپاګو میاسو پوري خپل هغه ځان تل مر ورکیل دغه مشکل څخه به ان شاء الله خلاص
او ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسې کور مو ودان راځي چې بل اړوندونکو هم را وخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ غږ مو
السلام علیکم
علیکم السلام
سلامونه تاسو تاسو ډاکټر امکار ډاکټر سره
مهرباني وکړئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ
زابل نه مې اړیکه نیولې د لوډین صاحب زه دغه د شکرې سپک تکلیف لرم او بل مې دغه ترمخ سی بل نو او رودین ته پوښتنه وکړه چې می سو سوځي او ادمونه مې درد کوي زه خپل دغه تکلیف لرم له پروسه مې تاوځي او دا کوښنی ادمونه مې دردونه کوي د شپې دغه او خلمې موچیږي
خا مننه کور ودان فکر کوم پښتنه واځي د ډاکټر صاحب ورسره در تجواب درکې سلامت او صحیح کور ودان چې اړیکمو ونی ولا ډاکټر صاحب تاسو کوم پښتنه لري د اړیدونکو اړیکه پرېښ ولا په هر حال خپل نخې نخانی د ناروغي ویلې دغه د خلو وچیدا او د شکر موجودیت د هم پوګد محل کې فکر کوم د قلبي ناروغي باعث کیږي ډاکټر صاحب
او بالکل اوبداسې د لودین صاحب شکر خو په تبابت کې دی ته هاف اف د میډیسن وای نیم تبابته شکر د بدن د ټول سیستمونو سره مستقیما تړلې ده او کچیرته یو څوک شکر ولري او خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي نو د زړه د حملې یو
اساسی علت چې دم دغه شکر تشکیلوي د وینې غوړ شکر رامنځته کوي، مغزي سکته شکر رامنځته کوي، د ګردو ادم کې پای شکر رامنځته کوي، د بدن ټولې کیبل عصبي کیبل په دې باندې کچیر دی څوک شکر په نورمال اندازه کې ونه ساتي په دې باندې ظاهري تاثیرات رامنځته کوي، نو په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي. یا مثلا نیوروپاتي دا معنی چې پښې به هم سوځي او بعضې مریضان دي هغوی داسې احساس به کوي لکه چې بدن ته ستنې ورچوخیږي. نو دغه ټول هغه څه شی دي چې د شکرې ناروغۍ د وجې نه رامنځته کیږي. نو په همدې اساس باندې زما زه لودین صاحب غواړم چې د شکر باره کې لږ څه معلومات ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو راډیو اوري او خوشبختانه په افغانستان کې ازادي راډیو ډېر زیات اورېدونکي لري او زموږ ستاسو ډېر هیوادوال شکر په ناروغي باندې او د زړه په ناروغیو باندې مصابه وخته دي. نو امید مده چې لږ وخت ماته راکړي چې په دې باندې
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو وخت لرئ. مهرباني
کله چې یو څوک شکر ولري په شکر باندې اخته شي شکر باندې مصاب شي که چیرته د خپل شکر په نورمال اندازه کې وساتي نو شکر ناروغي ته بیا ناروغي نه ویل کیږي. نو د شکر مریضان باید په دې باندې پوه شي چې د شکر نورمال اندازه څو ده او په کوم شکل باندې موږ کولای شو چې دغه شکر خپل نورمال اندازې ته راولو. کله چې یو څوک شکر ولري په نهاره باندې خپل شکر ګوري نو خپل شکر باید نوي او د یو سلو ډیر ما باندې وساتي. که چیرته په مړه خېټه باندې خپل شکر معاینه کوي خپل شکر باید یو سلو څلوېښت د 200 مابین کې وساتي. یو بل معنی چې د شکر مریضانو لپاره لازمی او ضروری ده چې په هر دریو میاشتو کې باید یو ځل حتمان باید وکړي چې هغه ته ایچ بی ای ون سی یا ګلایکیټډ هیموګلوبین وای هغه باید شپږنیم او دیونیم فیصد په مابین کې وساتي. که چیرې د شکر مریض د خپل شکر په دې شکل وساتي نو شکر ته بیا مرض نه ویل کیږي. په څه معنی؟ شکر چې دا یو سلسله اختلالات او جنجالونه زیږوي، یو سلسله مشکلات ورکوي چې د هغه مشکلاتو د وجه نه بیا مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. دوهم ټایپ شکر مریضان اکثرا که خپل شکر په تخصصي ډول سره تداوی نه کی دیوی د مرګ اساسي علت دغه د زړه امراض تشکیلوي چې د شکر د وجه نه رامنځته کیږي او همدارنګه سکتي مغزه. که چیرته څوک اول ټایپ شکر ولري او خپل شکر په نارمل اندازه کې یا په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي چې مخکې مو ته اشاره وکوله دیوی د مرګ اساسي علت د ګردو ادمي کفایت تشکیلوي. نو په همدې اساس باندې چې د شکر مریضان د خپل شکر په دې اندازه وساتي درې شیان باید په نظر کې ونیسي. اول د شکر په تداوی کې په اوله کټګوري کې چې قرار لري هغه پیاده ګرځیدل دي. پیاده ګرځیدل یا فزیکی فعالیت د شکر د مریضانو اساسي تداوی ده. نو باید د شکر مریضان چې شکر ولري باید هر ورځ یو ساعت باید دوی پیاده وګرځي. دوهم پرهیز ده. طبابت کې په مطلق ډول سره پرهیز نه څه کمول شته. نو ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې زیات کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ولري چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي دغه په خوراک په مصرف کې کموالی راولي لکه وریجی کچالو دغه د غنمو ډوډۍ چې روزانه موږ تاسو ورنه استفاده کوو ټولې میوې کیک او کلچا بره د هغه څه دي چې مکمل اکثرا په خپل ترکیب کې ګلوکوز لري. که چیرې د شکر مریض دا شانه استفاده کوي که دوا هم خوري باندې تاثیر نه کوي بیا نو شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته یا نارمل اندازې ته نشي راتللی. د دې په مصرف کې باید کموالی راولي. دومره باید وخوري چې د دې موادو کمبود په وجود کې رامنځته نه شي او دومره باید ونه خوري چې په شکر باندې تاثیر وکړي او شکر پورته بوزي. دریم د شکر مریضان باید د هغو غذاګانو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم کاربوهایډریټ لري چې هغه ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي لکه سبزي او ترکاري. د شکر د مریضانو خوراک باید سبزي او ترکاري وي. په درېمه کټګوري کې دوا راځي. د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره دوا واخلي. د شکر د تداوی په خاطر باندې مختلف کلاس دواګانې دي. په هر کلاس کې به مختلفې دواګانې دي. د هر دوا میکانیزم معلوم ده. په بعضي حالاتو کې د شکر مریض د شکر د تداوی په خاطر باندې د شکر دوا هم نشي اخیستلی. مثلا که چیرته څوک د شکر په څنګ کې د شکر د وجنه یا د کومبلې وجنه دغه چې زموږ استاذو موضوع ده د زړه مشکلات ولري، د زړه د رګونو مشکلات ولري، بعضي دواګانې د شکر بیا د زړه پر رګونو باندې بد تاثیر کوي، شکر به کنټرولې خو زړه رګونه خرابوي، یا دا چې د شکر په څنګ کې د ګردو ادمي کفایه ولري. نو په همدې اساس باندې د شکر مریضان باید په خپل سر دوا وانخلي. په هیڅ وجه باندې خپل دوا باید قطع نه کړي. د ډاکټر سره باید مستقیما خپل رابطه وساتي. که چیرته دغه ټول نقاط شکر مریضان په نظر کې ونیسي نو بیا شکر ته مرض نه ویل کیږي. خو بدبختانه زموږ استاد په هیواد کې اکثرا هغه مریضان چې هغه شکر لري نو د شکر په مقابل کې ډیر به تفاوت وي، شکر په مقابل کې ډیر سطحي برخورد کوي، شکر به ډیر پورته وي، دوا هم نه خوري، پرهیز هم نه کوي، کوي فزیکی فعالیت هم نه کوي نو هغه دا چې د پتن یا د زړه حمله لاندې راځي خپل ژوند له لاسه ورکوي یا د مغزي سکتې لاندې راځي خپل ژوند له لاسه ورکوي یا ګردې ورته وهي د ګردو ادمي کفایه رامنځته کوي یا دا چې مثلا د شکر مریضان باید زخم ته خټې زیات ځان وساتي ځکه شکر د بدن ټول وړ او لوی رګونه خرابوي کله چې د بدن کومه برخه زخمي شي د زخم په التیام کې د زخم په شفایابي کې د زخم په هیلینګ کې اکسیجن او غذایی مواد ډیر اساسي رول لري کله چې رګ خراب شي نو به قسمت کې چې زخم وي هلته په کافي اندازه سره د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایی مواد زخم ته نه رسیږي چې هغه زخم جوړ شي له بلې خوا نه د شکر مریضانو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته وي په کوم محیط کې چې ډیر ګلوکوز وي هلته میکروب ډیر زیات رشد کوي نو اکثرا دغه مریضان که په پښه کې زخمي شي بیا پښه خطه کیږي زخم نه جوړیږي که لاس وي لاس خطه کیږي نو کوشش باید وکړي د شکر مریضان چې د زخم څخه ځان وساتي نو دا شکر مستقیما د زړه سره رابطه لري نو که چیرته د شکر مریضان او بل که چیرته یو څوک دوامداره خپل شکر کنټرول نه کوي او شکر په منظم ډول سره تداوی نه کوي نو دا په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات اچوي نو هغه د پښې به هم سوځي د بدن ټول برخه به لکه څوک چې ستنه ورته چوخي داسې احساس وکړي مریض به ډیر زیات تګيږي مریض به خلو چیږي مریض به تشه امتیاز زیات دي ځکه چې زموږ استاد د بدن دغه دی ویني از مولالټی چې دا نارمل اندازه 200 واقعا ده کله چې یو څوک شکر ولري په شکر په مینه کې به د شکر لیول پورته شي نو دغه دی ویني غلظت زیاتېږي په هر اندازه سره چې دی ویني غلظت پورته لاړ شي په هغه اندازه باندې دغه اشخاص به زیات د تندې احساس کوي او همدارنګه چې ډېرې اوبه وڅښي بیا به تشه امتیاز ډېر دي خوله به وچیږي دا ټول هغه څه دي چې د شکر د مریضانو په نسبت باندې رامنځته کیږي خو بیا هم زما د یو ډاکټر په صفت باندې ورته توصیه دا ده چې د شکر مریضان او د زړه مریضان باید ډېر زیات متوجه وسیږي خپله دوا باید په وخت سره واخلي ځکه دا لانګ لایف ډیزارډر دی په څه معنی دا دواړه مرضونه دوامدار مرضونه دي نو په دوامدار ډول سره باید ډاکټر توصیه ته د ډاکټر خبرو ته دوا ته دوا هم باید په مسلکي او تخصصي ډول سره واخلي بدبختانه زموږ استاد په یوه وخت کې بس دواخانو ته چې دواګانې خلک په خپل سره اخلي کله دوا اخلي کله نه اخلي ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي په خپل وخت مراجعه نه کوي نو بیا هغه ته چې د ډېر زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي په بعضي حالاتو کې خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي
ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم کور ودان راځي چې بل اوریدونکو را واخلو چې ډېر منتظر پاتې شو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه رادیو صاحب تاسو نه مته سلامونه
احترامات علیکم سلام مهرباني
ورور امام ډاکټر صاحب دا پښتنه ده چې دا زموږ د زړه سیده دا کله کله داسې یو نه څه پټکان راکی داسې یو لس ثانې نه سل داسې تیز تیز غورځي داسې لکه تیز تیز او له بعد بیرته څوک شي نو زمونږ چې زه چې یم او د ښکار هم یم او کوم داسې بل تکلیف هم لرم خالي دا کله کله مې داسې داسې ډېر وخت په پټه کې یا په پټه کې دوه واري
تاسو خو بده چې مثبت فاميلي تاریخ شته د زړه امراض نه لري مثلا پلار مور رونه امغانې څو خو بده زړه مشکلات نه لري چې مثبت فاميلي تاریخ شته
نه 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 ارسي خواص نشته
نو چې زه نه ارسي یو په تاریخ نه تاسو بل چا کی خاص سپورت کې چا خو بنه فشار دی ویني غوړ د
مشکلات نه لري نه سپورت منظم سپورت کوم زه منظم ار سر تمرین کوم زه منظم تمرین کوم
بیشتر
سید بس برنامه تا وخت نشه او سلامات اوسې کور مو ودان یو بل اوریدون کې هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب برته پوښتنه جواب کې مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو غواړئ خبرې وکړي مهرباني وو
ما هغه غوړم
وو غږ ماورو مهرباني خبرې وکړي د دې اړوندونکو اړیکه پرې شو متاسفانه اړیکه نیولې و پوینس ورو چې څه پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب راځي خدای دغه ورور پوښتنه جواب کړي بیا بحث هم ورو پای ته رسو یو نتیجه ګیری به ولرو د زړه ټکان ورته پیدا کیږي تاسو سره خبرې هم وکړي زمون کې منظم ورزش هم وکوم
لودین صاحب دا چې دی ورور ته د لس ثانیو دپاره زړه ټکان پیدا کېږي بیا بېرته نورمال حالت را ګرځي. ای سی جی هم کړی ده، ای سی جی هم نورماله ده. زما ورته توصیه دا ده چې دغه مریضان چې دغسې مشکلات لري په زړه کې دغه د غټو رګونو پر ځای باندې ډېر واړه رګونه هم موجود دي. کله کله چې په وړو رګونو کې ستونزه موجوده شي موجوده وي هغه هم داسې بعضې حالتونه ورکوي، او په بدن کې یوازیني حجرات چې هغه برقي حجرات دي هغه په زړه کې موجود دي. او دغه د زړه مریضان اکثرا دغه د الکتریکل کمپلیکیشن یا د برقي اختلاطاتو د وجې نه مشکلاتو سره مخامخ کېږي. زما ورته توصیه دا ده چې دا باید ای سی جی نه باید ای ټی ټي وکړي. ای ټی ټي یو رقم ټیسټ ده چې هغه د فزیکي فعالیت یو پټه ده، په دې باندې مریض هغه کېږي درېونه نیول تر پنځو دقو پورې مریض په دې پټه باندې منډه کوي، د مریض په سینه باندې لیډونه وي، هغه د مریض د زړه ټول حرکات او برقي سیستم هلته په سکرین کې معلومیږي. که چیرته بیا په زړه کې ستونزه موجود وي د فزیکي فعالیت په وخت کې هلته واضح معلومیږي، تغیرات پکې راځي. خو که چیرته په زړه کې ستونزه موجوده نه وي نو دا بیا کومه رواني ستونزه ده یا کومه بله ده، بیا کومه د تشویش خبره نه ده. زما همدا توصیه ده چې یو ځل باید دا ای ټی ټي په نامه سره یو معاینه ده، دا هم باید دا باید وکړي. ای ټی ټي معاینه په همدغسې حالاتو کې ډېره زیاته کامیابه معاینه ده، او یوه چایس یا انتخابي معاینه ده هغه ای ټی ټي معاینه باید ترسره کړي. خدای مکړه چې په د زړه په وړو رګونو کې وړو هغه کې برقي حجراتو کې کوم ستونزه یا مشکل موجود نه وي.
ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب. بحث هم ورو ورو پای ته رسیږي. اورېدونکو تاسو نه مننه کوو چې اړیکه مو ونیوله. نورې اړیکې مه نیسئ، ښه ده چې دغه بحث هم پای ته ورسوو، یوه نتیجه ګیري ولرو. ډاکټر صاحب، زه پوښتنه دا کوم چې څنګه وکولای سو چې د ټول د حیات کې مثلا کې دغه اوی اتیا کاله یا نوي کاله عمر او ساتونی سو ګرچې او سات په افغانستان کې دومره نه دی، ډېر کم دی متاسفانه. څه وکړو چې یو سالم او خوندی زړه ولرو؟ ځکه زړه د بدن حیاتي حجره ده یا ارګان دی او په بدن کې اساسي دندې لري.
لودین صاحب، د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اختنسو، د زړه مشکلاتو باندې اختنسو، څو نقاطو ته باید موږ تاسو باید نظر واشو. اول که چیرته یو څوک سیګرټ څکي، دا د سیګرټ څکول زړه خرابوي. د سیګرټ څکول باید په تدریجي ډول سره، که سیګرټ وي که چلمې هر چیز، سموکینګ نه باید ډډه وکړي. دوهم، که چیرته یو څوک چاق وي، چاقي په خپل په طبابت کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقي د زړه د امراض او د نورو ډیرو امراضو سبب کیږي، باید خپل وزن کم کړي. که چیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوي کړي. که چیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوي کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. که چیرته یو څوک شکر ولري، شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوي کړي. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. حد یقل هر انسان مخکې دی چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نشي، باید 15 دقیقو نه نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو زړه ته پاینده کې مشکلات رامنځته کولای شي، دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید غوښه مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په طبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولای شو، په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولای شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټ څخه اخیستلای شو، څومره انرژي د پروټین څخه اخیستلای شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي وی لري، نو ان شاء الله هغه به ډیر سالم زړه لري او د زړه په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي، هغه که وغواړي که ونه غواړي، دغه ټول ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراض سره مخامخ کېدلای شي.
بله. او ډاکټر صاحب، تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغي یادونه وکړه. کوم ډول یې ډیر خطرناک دی وجود ته، او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیره خطرناکه تمامېدلی شي، خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناکه او وژون کړي. د زړه د رګونو امراض چې ده په طبابت کې هغه انسانان چې ژوند د لاسه ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونه څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته او مایټرال وال ده، اوورټیک وال ده، ټریکر سپیریټ ده، پالمونال وال ده، څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت و والو ته ډیر خطرناک او ژوند کیدي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي، هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې، دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې دې تداوی نه صورت نیولای شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عام ده، وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنا نور لارې چارې هم څه ځکه کړه ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي، نور لارې چارې هم څه چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه
لودین صاحب د تری واسکولرایزیشن وای د پدری شکل صورت نشي. دغه کله چې رګ بند شي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن د پدری د بابت کې درې قسمه تداوین لري. اول کچیر ته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شفاخانه ته مراجعه وکړي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شروعونه نیول تر 12 ساعتو پورې، دته بعد د واګانې دي چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته، په مجاهدو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم کچیر ته مثلا د غرق زیات باندې یا ډیر رګونه وي دغه د دوا په ذریعہ سره دارګ نشي خلاصېدلې، د دې لپاره بیا سټینټونه د سټینټ یا پی سی آی هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ باندې هغه رګ خلاصوي، په هغه بد رګ بند راکي الټا سټینټ دي. دوه قسمه سټینټونه وجود لري چې یو د ډرګ الیوټینګ سټینټ وای او بل ته باریمیټر سټینټ وای. دا سټینټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کومه برخه د حضرت د زړه حجرات او انساج کومه برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکی بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت را ګرځي. دریم هغه حالات چې مثلا چې هغه په سټینټ باندې کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګان چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده، د مریض سینه کوي، نو دغه د مریض سینه نظر ودی ته لکه تا چې ویل ک څوک شکر ولري، نو مخکې له دې نه چې دغه اوپن هارت سرجری وشي نو باید شکر باید هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود ترڅو چې ټول شاید باید جرای ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار د ټول شاید باید په نارمل اندازه کې وسته ترڅو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوی کېدل شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ سره ګرځېدل شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمه د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې. له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړ کی روخ نشوي. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
د ګل خسته ځوان جان تا ته ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبات چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
د جانا تم زد خپل ځان لغم مره زد جانا لغم زاهد استا ثواب زمان ګنات چې ترسي زاهد استا ثواب زمان ګنات چې ترسي ستړي کړه پتا وېږي مات چې ترسي ستم سپل زد جوان دون زپل زد